تلاش های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش‌بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش‌بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی شده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکمروایی می کنند. حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر تبریق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت طرابلس حمایت می کنند و امارات متحده عربی، مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. موضوع بحث ما در این قسمت بازم مسئله تنش‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بالای افغانستان است. البته در قسمت دوم زیادتر روی مسائل صلح در افغانستان هم می‌خواهیم صحبت بکنیم. البته به شنونده‌های عزیزم فرصت می‌دهیم که نام تلفن بکنن و اظهار نظر بکنن. مهمانای محترم ما، محترم آقای عزیزالله فضل مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی در این قسمت مهمان برنامه ما هستند. به دو مهمان احترامات تقدیم از آقای همدرد، شما خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، با شما و با همکارتان و با همکار ما که در استودیو است و با همه شنوندگان سلامات و احترامات خود عرض میکنم.
تشکر. خب ما در قسمت کمی با فضلی صاحب صحبت کردیم، حال در این قسمت با شما شروع بکنیم صحبت ها را. همداد صاحب، ما روی مسئله ایران و جار جنجال ها و تاثیر زیاد از نقطه نظر ایران و منطقه یا زیاد صحبت کردیم، منتها ما زیادتر مسئله افغانستان به شنونده ما بسیار زیاد مهم است که به مسئله پروسه صلح در افغانستان چقدر تاثیر مثبت یا منفی خواهد کرد. برازی که قسمی که میگن در استیلاس میگن که بعضی خبرهای بد نتایج خوب بار میاره. حال امی حادثه بین ایران و امریکا یک دفعه کل دنیا را به خیلی متوجه ساخت. این گونه کارا اوانتوریزم یک قسم وخامت بسیار خطرناک داره. شاید این به جنگ سوم جهانی از او خاطر از او طرف هم یک قدم به خیلی به عقب گذاشتن و حالا از مسئله صلح و صحبت ها و مذاکرات صلح صحبت میکنن. امید است که در افغانستان هم یک موضوع یک تأثیر مثبت بکنه. از شما بشنویم همدرد صاحب چی میگن؟
نظر صاحب، ز فکر کوم چې د ایران او د متحده ایالاتو کومه لانجه چې دا ډیره پخوانی ده او دوی تر ډیره حده پورې کوښښ کوي چې دغه د قواو د توازن له مخې عمل وکړي له بل سره. او په همدې کې د څلوېښت کاله ایران ډیر وغوړېد او دا متحده ایالاتو د دې اجازه ورکړې وه. که چیرته نه وای نو په هغه لومړیو کلونو کې متحده ایالاتو دا کولای شوای چې یا د ایران د خوندانو رژیم له منځه یوسي، یا یې ضعیفه کړي، یا یې حد اخل په منځني ختیځ کې چې د دوی کومې لاسوهنې دلته کنټرول کړي. هغه خو بهرنۍ مسله ده. اوس دغه د تیرو جمعې را په دې خوا چې د سلیمانی وژل کېدل وو، بیا افغانستان هم چون چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او متحده ایالات دلته نظامی او سیاسي حضور لري، نو په دې اساس باندې په ایران کې هم دا خبره زمزمه کېدله. حتی د قاسم سلیمانی لور خو لا دا خبره وکړله چې امریکایان دي خپل تابوتونه چې په افغانستان کې دي خپل کورنۍ ته یو امریکانو ته ویل چې خپل د زامنو تابوتونه هم له افغانستان نه یوسي. یعنی معنا یو رقم په دې خبرو کې، په دې جنجال کې، د عراق، د سوریې، د یمن، د منځني ختیځ ترڅنګ د افغانستان نوم هم یادېده. او خامنه‌ای هم پرون په خپلو خبرو کې زمونږ د دې اشاره وکړله چې نور موږ په منطقه کې د متحده ایالاتو د حضور پای غواړو. نو دا خو د دوی خپلې خبرې وي او د ایران کوم مخینه چې د افغانستان سره هغه که د طالبانو سره و که د شمالي ائتلاف سره و که بیا په دې تیرو اتلسو کلونو کې کوم د دوی روابط و هغه ټولو ته بهتره معلومه و، هغوی د یو سو استفادې یو سیاست غوره کړی و. لومړی همدغه قاسم سلیمانی د شمالي ائتلاف چې هغه وخت کې د طالبانو سره جنگ کاوه، نږدې ملګری و، هغې سره یې مرستې کولې. حتی اما شاه مسعود ته لا د دې زمینه مساعده کړې وه چې هغه لاړ شي مشهد ته او هلته وګوري او دغه مسایل وکړي. تر هغې وروسته بیا دا مسله راغله د طالبانو سره، طالبانو سره چې دوی تقریبا د برید تر سرحده پورې رسیدلي وو، خپل ټانکونه تر زاهدانو تر مشهده پورې راوستلي وو، او کوښښ یې دا وو، یعنی هوډ یې دا وو چې په افغانستان باندې برید وکړي، او بیرته بیا پښیمانه شول. هغه مسله وه چې د طالبانو د رژیم سره وه، طالبان په دې باندې ښه پوهیږي. نو زما په نظر صاحب اصلي مسله دا ده چې طالبان، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک په دې باندې پوهیږي چې دا بهرنۍ مسلې دي، ډیر زیات تاثیر په افغانانو باندې نه لري، او دا جنگونه نیابتي جنگونه دي. ایرانیان یو جنرال تنا په عراق کې وژل سوی دی، یو دوه درې نفر نور ورسره، لیکن تاسو هر ورځ الته ګوري چې څومره عراقیان چې دي هغه وژل کیږي، څومره ماشومان سره وضعیت په سوریه کې کیږي، بد حالت الته رامنځته دی. نو دا خو نیابتي جنگ دی، افغانانو ته دومره زیات مشکل نشته.
همدرد صاحب مننه. که چیرته دې ته راشو چې همدغه سي وضعیت چې تاسو د ایران د مداخلو په افغانستان کې له دا سره سم تشه کړ، که همدغه سي وضعیت وي، افغانستان باید څوک چې تر څو د ایران له دغه سي مداخلو مخه ونیول شي، او د افغانانو په ګټه باندې څه وشي؟
ښه، تر ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت به داسې یو ستراتیژي او داسې یو تګلاره د ځان لپاره غوره کړي چې په هغې کې هیڅ ګاونډي ته ضرر هم نه وي، او هیڅ ګاونډي ته د دې اجازه نه وي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سلیمانی تر وژل کېدلو نه وروسته د افغانستان د حکومت اعلامیه چې وه، هغه ډېره زیاته محتاطه، معتدله، او ډېره زیاته په زړه پورې وه. زه فکر کوم چې دغسې یو سیاست باید راواخیستل شي. دا ګاونډي زموږ ګاونډیان دي، لیکن زموږ ستراتیژیک او امنیتي ملګري هم په افغانستان کې چې دی حضور لري. یعنی موږ باید داسې یو سیاست غوره کړو چې نه سیخ وسوځي نه کباب. نو په دې اساس باندې کول دا پکار دي چې په کور دننه د یو اجماع رامنځته کول ضروري دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې دا مسله وشوله د سلیمانی قتل تر هغې وروسته، زموږ ځینو سیاسیونو خپل ځان د طرفه چې هغه اپوزیسیون هم ناراضي اعلامیې ورکړلې. زه دا وایم تر دې وروسته د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دا مسله سره راټوله کړي. دا خلک اوس په تهران کې دي که په نورو ځایونو کې دي، که اعلامیې ورکړي دي، که د افغانستان د حکومت کاندیدان د ولسمشرۍ د کاندیدانو چې غبرګون یې ښودلی وو یا خواخوږي د ایران سره ښودلې وه، زما په نظر دا باید راټول شي، راغونډ شي، او راوغوښتل شي، د دوی سره خبرې وشي، او د افغانستان هغه ملي منافع چې دي ورته تشریح شي. زه فکر کوم دوی په ښه توګه د افغانستان ملي منافع لا نه دي پیژندلي. کله چې د ایران او کله چې د بخښنه غواړم چې د هندوستان او د پاکستان تر مابین دغه یو کال وړاندې مسله رامنځته شوله د کشمیر په سر باندې، تاسو ګورئ چې په پاکستان کې که پوزیشن و، که اپوزیسیون و، که نواز شریف و، که زرداری و، که عمران خان و، که هر څوک په یوه میز باندې کېناستل او دا خبره وکړه.
همدرد صاحب کېدی شته چې څوک دا کله ناکله ځینې کسان افغانستان له یو هیوادونو سره مقایسه کوي چې هلته جګړې نشته او امنیت دی. دا هم بیا یو سوال دی. په دې برخه کې که چېرته د فضلي صاحب نظر واخلم، فضلي صاحب څه فکر کوي چې کله افغانستان له نورو هیوادونو سره مقایسه کوو، دا مقایسه له دې اړخه ناسمه نه ښکاري چې مثلا له پاکستان سره، له ایران سره، له سعودي عربستان سره، له هند سره د افغانستان مقایسه کول شایي ډېر منصفانه نه وي، ځکه چې په هغو هیوادونو کې جګړې نشته او په افغانستان کې جنګونه دي او جنجالونه دي، په انتخاباتو لا نه سره جوړېږي.
مننه. زه هم میلمه ته ښه راغلاست وایم. واقعاً هم په دې تیرو څلوېښت کلونو کې افغانستان دومره وځپل شو، هم د اقتصادي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه، او هم د تعلیمي لحاظه، چې موږ اوس هغه افغانستان نه یو لکه څنګه چې داود خان په وخت کې افغانستان درلود، یا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې وو. زموږ خصوصا ګاونډي هیوادونه په پښو ودرېدل، د دوی اقتصاد، تعلیم او هغه نظامي برخې واقعا هم د دې وړ ده چې سړی خپل توجه وراړي. ولې موږ دغه سرحد ته ورسېدلو؟ دا هم داسې نه ده چې طبيعي او شي زمش په وجود کې راغی یا زمش په ملک راغی. کله چې دغه خصوصا دغه گاونډي هیوادونو مداخله په افغانستان کې د شوروي د جهاد د وخت سبیا دروسه پوری او د 2000 کال څخه د 2000 کال شروع دی، یعنی شل کال کې د نن هم دومره پراخ مداخله وسوي چې موږ تاسو هر څه علني وسوي ملدل. بعض هغه خلک دي چې واکن هم د دې پر ځای چې خپل ملي ګټو ته توجه وکړي، انډیوالي یا شخصي دوستي په پالي د منطقې په ساته باندې، اما موږ په هغه حالات کې نه یو چې موږ خپل اقتصادي یا نظامي یا سیاسي وضعیت ګاونډي هیوادونو سره پرتله کړو. واکن هم هغه موږ سره ډېر پیشرفت کړی دی، هغه ډېر پښو ولاړ دی د هر لحاظ څخه. اما فکر او سوچ یو ځای کېدل، اتحاد او اتفاق، دا مو په خپل لاس دی. دا هغه څه نه دي چې مثلا موږ اوس اټم جوړو یا نوې بټۍ جوړو، دا خو یو فکر دی، یو سوچ دی. زه د میلمه د یو نظر سره بالکل موافق یم، باید سر راټول سو، سره کښینو. اول لکه تاسو اشاره ورته وکړل، زموږ انتخابات په څه حالات کې دي؟ اوس په کوم حالات کې قرار لرو؟ نو په دې حالات کې موږ نس کولای چې د یو همسایه هیواد سره په داسې یو تخت دغه کې قرار ولرو چې موږ واغو ته باید موږ داسې یو مثبت حرکت وکړو چې واکن هم که د حکومت د طرف نه وي او یا نور هغه سیاسي نه وي چې د دې نه مخکې په نظام کې وخت تیر کړی دی، چې د یو واحد ادرس د لور نه خپل موقف څرګند کړو او د دوی سره خبرې وکړو. اما د وخت په تیریدو سره به دا ثابته سي انشاءالله ولادیز چې افغانستان نور د دغه جګړې نه وځي. ځکه ما څومره مخکې په یو رسنۍ کې ول مال کله چې امریکا دلته راکړل، امریکا په یو نیونی هاس باندې سپاره و دلته رااله افغانستان ته، نه د چا سره مشوره وکړله او چې اوس هم ځي نه د چا سره مشوره کوي، نه د چا پروا لري په خپل غرور او قدرت باندې. هم در کومه ځای چې زه ګورم د هرې ورځې په تیریدو سره امریکا ته هم دلته په سیمه کې وضعیت نور خرابیږي. د ټرمپ خبرو ته که چېرې تاسې وګورئ، واکن هم ډېر نرمښت یې وښوي د دغه راکټونو نه وروسته چې ایران هلته استعمال که دا کې تلفات درلودی یا نه درلودی، یو نوی جواب یې ورکړی چې علني هم موږ دغه توان لرو چې په تا باندې برید وکړو. نو الله دې داسې پرې وضعیت منځته راولي چې د افغانانو په خیر وي، په مجموع کې د ټولو مسلمانانو، خو که په منطقه کې وضعیت نورماله وي دا د افغانستان په خیر هم ده او زموږ د ګاونډیانو په خیر هم ده. په دې 40 کاله کې چې دوی هغه مشروع مداخله وکړه، نتیجه نن دغه سول. نن د ایران سره امریکایان لاسو ګریوان دي، بل ورځ به د پاکستان سره هم لاسو ګریوان وي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه ګاونډي هیوادونه او موږ دلته داسې یو ملي سیاست غوره کړو چې هم ګاونډي هیوادونه په خپل ژبه پوکو او خپل داخلي سیاستون چې څوک په لکه مخکې چې دوه سول چې څوک د ریاست جمهوریت کاندیدان دي یا څوک اوس په نظام کې نسته، د دې نه مخکې په غټو مسؤلیتونو کې کار کړی دی، راځي چې په یو ملي اجماع باندې کار وکړو چې هر څه عاجل تر موږ د خپل د انتخاباتو مسایل سره راټول
کړو، بلاخره
یو حکومت ولرو او د یو رسمي حکومت ادرس نه کده ګاونډیانو سره خبرې کوو، دا چې په کومه لاجه کوو، یو موقف او د یو ادرس نه خبرو.
تشکر فضلی صاحب. خب با اجازه همدر صاحب، یک چند لحظه به شنونده عزیز ما فرصت بدیم برای اینکه سوالات تکرار نشه. اگر سوالایی که شنونده ها ارائه میکنن ما تکرار نکنیم و اظهار نظر بکنن، از یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. آقای شیبر؟
بله، داشت میرز هم تکرارم، کورانی شمیره مود 0-99-203-540 بلش میره ده 0-800-222-555 او نړیوال شمیره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. د پروګرام موضوع مو ده د سیمه تاوتریخوالی او اغیزې پر افغانستان. یو اوریدونکی پلان کړه سره ده، مهرباني وکړئ او سره په څپو کې پروګرام ده.
زه سلام ماما تاسو ته تاسو د روم ملمنو ته د دې کومې سلامونه وایم. ملمنو، اول خو یوه پوښتنه دا ده چې دا 8 کاله مخکې هم ایران سره د پاکستان امریکا قتل وو او جنجال وو بل خبره دا د میلمنو چې موږ سور خبره ده تا چې غونډې دنیا ولیدلې چې ګران صاحب د موږ سور هم قید کړله هم یې په صندوق کې واچوله کلیګیان یې خپل جب کې واچولې او د جنګ لاره یې موږ ته راخوشې کړله چې بمونه او تیاری را روان وي مشرانو تاسې خپله اوس قضاوت وکړه چې دغه ایران باندې کوم وخت کې بندیزونه لګېدلي دي موږ هم په خمیرمایه باندې هم تاثیر کړی ده خو هغه خمیرمایه ټوله د غریب د کونې نه وځي نه د زورولو موږ ایران سره دوستي لرو موږ ایران نه رغېږي دي وروسته هم نه رغېږي دي چین هم نه رغېږي دي پاکستان هم نه رغېږي امریکا دې موږ په کارو کې هېڅ وخت نه لري چې دوی مداخله وکړي بلا خبره ګوره پرونه بله ورځې د موږ ملي پولیس په څونه بمبار کړي دي څونه یې وژلي دي آیا نن موږ حکومت د هغه مخنیوی نشي کولی که سبا په ایران باندې دوی حمله کوي له دې ځای نه نو د هغو مخنیوی به په څه باندې وکولی شي میلمنو
بله مننه بله اورېدونکو ته مخه کوو سریب سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ بلې تاسو بلین کې
بلې محترم شبرفرت تاسو سلامونه تاسو همکار نظر تاسو دوالو ملمنو ته سلامونه
وعليكم السلام مننه
کوم چې ځو ځان څخه شبرفرت وو کوم شفیق هم در سره خبري وکړي سپيني خبري وکړي او کوم واقعیتونه چې ودا بیان کړ موږ دا ګډ واقعیتونه په یاد چې ایران هر ځای هر وخت افغانستان کې مداخله کوي زموږ په یاد باوجود دي چې ایران زموږ د ګاونډیتو څخه څه استفاده نه ده کړې باقی نه بار بار موږ د زور څخه استفاده کړې ده دا خو می نظر دی خپل ته نظر به تیرې زم د ملمنو سیم پښتنه ده چې همدر سره جواب راکړي مخکې ستاسو د پروګرام په اول ساعت کې هغه زور یوسف وویل چې د ایران اخوندان یعنی ډېر هوښیار دي د څلوېښتو کالو مشکلاتو څخه یې خپل وطن راوویستی تر دغه اندازې پورې چې نن یې قانون د سیاله سره سیال کوه واقعا همدغسې دی ما پوښتنه دا ده چې زموږ رهبران ولې دغسې هوښیاري نه اختیاروي په هر مورد کې خو موږ هم دغسې رهبران لرو دغسې اخوندان لرو دغسې ملایان لرو افغانستان حکومت چې کله چې قاسم سلیمانی ووژل شو د افغانستان حکومت یو بې طرفه اعلامیه خپره کړه تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان خلک رهبران خپل په مابین کې دا وعده کوي چې د خپل بې طرفي تر پایه پورې وساتي
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادی په سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ بله
سلام علیکم زه ارشاد دی خوست دی صبرای ته دی ازادۍ رادیو ټولو ملمنو او اوریدونکو ته احترامات تقدیم کوم
مننه
او دی ملمنو څخه مې پوښتنه ده دا چې آیا په افغانستان کې د داسې حکومت جوړیدل چې د ګوانډایو او نورو زورواکو هیوادونو تر تاثیر لاندې نوي امکان لري پوښتنه مې ده ځکه چې امریکا غواړي هغه ایران نه خوخوي او کا پاکستان غواړي هغه هندستان نه خوخوي نو دا چې څوک ویني چې دوی د ګوانډایو هیوادونو او یا د نورو تر تاثیر لاندې نه وي دوی یو خپلواک حکومت جوړ کړي پښتانه ملادو په دې مورې کدوی نظر وکړي ډیر مننه مو
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازاري سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
د المند زخه تاسو او تاسو ملمنات سلامونه وړاندې کوم وروسته تر سلام زما یو نظر دی د ملمنات څخه تفسیره غواړم چې باندې کې یعنی ترامپ ته دغه ته خو نه دی د ایران څخه چې امنه پلا او چې ما جنو وشتل هم دغه شي دغه وکړي
بله
و چې راکټان باندې ور وګرځول ام د دغه شی نرمالر اختیار کړه دا څه نظر نه دی چې ایران دی ویږي ولې په افغانستان کې د پیوبم د بم مانو موري استعمال کړ نه دی د څه سربازان وې څه نه دی د څه حتی د یو سات کوچنیان یې بمبار کړل نه دی ویږي
مانه
ایران څه ما خو به دغه نظر دی ایران
د نو علي زای صاحب د ترامپ له ضرب څوک خبرې سده وس ویری شي او کنه ویری شي مننه بل اوریدونکو ته مخه کو ازاري په سپوک پروګرام دی مهرباني وکي بله
السلام علیکم شبر ستا او محترم میلمنو او فول اوریدونکو ته دې نیکی هلي او احترامات
وعلیکم السلام تو خیر
وعلیکم السلام
مهرباني
د موضوع په حق له کوم موضوع دا څه نظر ورکوو چې دا دواړه ملکونه خپل ګټې لټوي. نو د ایران جنرال چې موږ سیدا په خپل کور کې نه د مساوي په خپل ملک کې نه د مساوي دا په عراق کې نو په عراق کې د څه شي کول چې ورغلی وو امریکایان په عراق کې څه شي کوي. نو دواړه داسې خلک دي چې هغه خپلې ګټې او خپل اغراض لري. نو دا د ایران جنرال هغه څوک ته چې کله امریکایان ته راتلو او طالبان یې بمبارول نو د هر کله یې ورته وایو او د نقشې وجوړولې لارې یې ورښووي. نن د هغو په لاس باندې دی پخپله ووژل شوي وایي غار چا ته مکه نه پخپله به دغه او امریکا هغه هېواد ده چې له دوی څخه یې مرستې غوښتې نن دوی په جنګ ورسره ښکېل دي. خو بیا هم موږ خوشحاله یو چې داسې قدرت شته چې د امریکا هغه ستر قدرت چې دوی ځان ته ډېر مغروره وایي د خمیني په خبره چاپېره یې پر مخ ورکړه. نو ده ته نه شورویانو تر اوسه المه پر کړې وه نه کوریا پر کړې وه. نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې څه دی په ځان پوه شو چې پر موږ باندې څوک همده کولی شي او را به شو دې ته چې پر افغانستان باندې بې اغېزې څه وي دا به د صلحې په باره کې انشاءالله که خدای کول ګټه وکړي. ځکه چې امریکایان په منځني ختیځ کې پایڅه په پښه کې بنده شوه نو دوی د افغانستان څخه نورې هم کښېست کوي او له ایران څخه ډېریږي چې دا به طالبانو ته مرستې حکومت ورکړي حتی هوایي توغندې ورکوي.
مانانه تو خسه بله مانانه یو بل اوریدون کې راخلو به ملمنو ته ورزوم مهرباني وکي یا سره په پوت پروګرام دی.
بله السلام علیکم استاد ملمنو ته استاد رادیو اوریدون کو سلام ادب احترامات.
مهرباني مانانه
ژوند وسه راځو پر دې مسله باندې چې عراق کې ایران د امریکا پر اډو باندې په عراق کې برید وکي او داغه نمخ کې امریکا دی او ایرانی جنرال ووځي. ما په خپل نظر باندې چې امریکا غمتل نه کړی ستوي بل څه هم کې چې خپل کوشش ولري نو دا یو ډیر نیک اقدام د امریکا د خواستو دی. ولې چې 2001 بیا تر 2006 پورې په افغانستان کې امریکا کمی نه غړي وکړلې کچېر ایران په دې باندې خوشاله نه او ایران په واقعي مرشد مصیب سترګ کتل او موږ خپل د وجود یو غړي بللې وای نو دا باید هغه اول ورځ د افغانستان طرفداري کړي او د افغانستان ملاتړ کړي. په غوړز کې ورته ایران پاکستان نور مساوي یو دو لارې ورولې چې تر دغه هو د پرې ورزل چې نن هغه خلک د دې وګریوان ته واچوي و دوه مخه چې د افغانستان حکومت باید یو کار وکړي چې د کتنګ چې وي هغه متل څنګه کړي ویچر غزما یو غي د بل زمان کراچي ځنې خلک دي چې د افغانستان په نظام کې ژوند کوي د افغانان ځان بولي د افغانستان په خاور کې ژوند کوي مګر کار نور ته کې پښکاره باندې د بده پنځو تومن په مقابل کې د نور غلامی کې د جنرالان زموږ تاسو ختم سو د کړه تکړه خلک برجسته برجسته خلک شهیدان سو هیڅ اړ دغه په ایران کې د پاتیا او نيست هیڅ اړ دی د ونه ونه کړ مګر نن په هامه باندې څوک راځي د ایران د تاسو معنا ورکی لکه په هامه چې دا و خلکو د پاره دی په جمل کې کار کوي او د بل د پاره جاسوسي کوي. د افغانستان حکومت اولینه وظیفه ده چې کوم خلک تر وستر کنټرول لاندې دي باید هغه را کنټرول کړي. دا پرغه شی باندې غیزه کوله چې د منطقې لاسوانه په افغانستان کې کوم کې او د افغانستان په ګټه باندې د افغانستان د امنیت لپاره
مننه کور ودان ور به شو میلمنوت. بله همدرسب کپلان دوستا سو نظر واخلو یو سوال خو تاسو ته مستقیم نه راځي
د ټولو دوستانو نه چې ټلیفون یې کړو سردار محمد او د جوزجان ناملګری ارشاد د خوش نالیزي صاحب توخي صاحب او د اخیری ملګری واقعا خن نظریات درلودل په ځنګړ توګه ورور چې د جوزجان نه سوال کړو دوه ویل چې د ایران خوندان خو خيار دي د افغانستان ملایان او د افغانستان سیاسيونو د افغانستان د نورې برخې خلک ولې دومره خيار نه دي. نو خبره دا و چې د نن نسلوي کال مخ کې چې په موږ باندې دلته تیرای نه وشوي د شورویان نه ورغلي کودتا نه وشوي موږ هم په دې منطقه کې خيار ملت ګڼل کېدلو د ایران نموګه باغه وخت ډیر مخ کې وو دلته الته کده رضا شاه پهلوی حکومت هغه پچایي وو حکومت او دولت وو دلته موږ هم د سردار حضرت ظاهر شاه پچایي درلودل د سردار محمد داود خان
صدر اعظم مو درلودل بیا د غیر ریاست جمهوریت مو درلودل موږ هم په دې د آسیا په دې زړه کې د ډېر یو با افتخار ملت په توګه باندې دلته ژوند کاوه ډېر خوښیار خلک هم درلودل خو تر هغې وروسته چې کله کودتا وشوله شورویان راغلل سره تیتو پراک شولو یو لاړو مصرای خوانی شو بل لاړو کمونیست شو بل شولای شو بل کمونیست شو بل چش شو بل پاکستانی شو بل ایرانی شو بل د بل هیواد شو نو خبره ده چې موږ په ډلو ټپلو باندې په فکرونو باندې په سمتونو باندې په ژبو باندې په دې سره وویشل شولو او موږ په دې اساس باندې تر اوسه سره د سی وکیار سی نه یو دا فکر هم نه دی کړی چې زموږ ملت څه شی دی دا خلک چې دی په کوم نامه باندې موږ ورته وګورو ملت څه شی ته وایي دغه یو فکر نه د زموږ سیاسيونو کړی دی نه په عام کې دا یو فکر رامنځته شو دی درزونه د پاس نه را شروع شوی دی د سلويخ کال په موږ باندې غم تیر دی ماتم تیر دی ویر تیر دی اوس هم دا جنگ چې دی ورځ روان دی زموږ نه قرباني اغلی نو په دې اساس باندې سلويخ کال په ایران کې قرار قراری و یو اته کال د ایران او د عراق جنگ وو په غی جنگ کې ماغه د دوه هیوادونو تر مابین جنگ وو د داخلي د دوی جنگ نه وو چا د دوی دننه د کور دننه حمله نه وکړي دوی نه وې رغمال کړي دوی نه وو مستعمره کړي دوی نه وې اشغال کړي نو په دې اساس باندې د دوی غ ملي احساسات نور هم قوي وو تر هغه وروسته ایران وغوړید په داخلي لحاظ باندې لیکن د منطقي په لحاظ باندې او د نړۍ په سطح باندې به له شک دا دغه د پښو او د موګاک لوبه ده چې امریکا د ایران سره شروع کړي ده دغه د ترامپ د تیر شپې خبرې کته سو وګوري دوی خبر نشینی وکړل په وجود د دې چې مخکې له دینه اختار ورکاوه چې موږ سره د نړۍ تر ټولو نه پرمختللې وسلې شته دي که په موږ باندې یو برید وشي زموږ د عسكر یو پوز وینې شي نو موږ د ایران په مقابل کې ډېر جدي عکس العمل وکړو تاسو د شه داسې کارونه سو بیرته خپل مخ ته سره پری خودل شول دوی به اوس په دې منطقه کې بیا نیابتي جنگونه سره کوي بیا به افغانان سره وژني په بل په منځ کې بیا به عراقیان وژني بیا به سوریان وژني بیا به افغانان وژني او بل خبره چې
بله او بخښه چې تاسو خبرې مقطع کړې مننه لمر سره بل میلمانه هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی د فوزیه کوفی دوی ته شرغ لاستویم فوزیه جان کوفی خبرونه ته شرغ لې د خبرونه په ارتباط چې د ایران او د امریکا روابط به د افغانستان په مسایلو باندې څه تاثیر وکړي تاسو څه نظر لرئ
خدمت شنوندهای محترم شما خوب افغانستان در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارم ما تقریبا در یک نقطه قرار داریم که چهار طرف توسط کشورهایی که اینا مسلح با سلاح اتم هستن و با انرژی هسته‌ای هستن ما مهار هستیم و متاسفانه موقعیت ما قسمی است که ما افغانستان از اینجا پوش دادن نمیتونیم جای دیگه هم بردن نمیتونیم ما مجبور هستیم که برنامه و استراتژی خود با درک منافع مردم و ملت ما و اوضاع منطقه تنظیم کنیم. من فکر میکنم که در آستانه انتخابات امریکا و با توجه به اینکه رئیس جمهور ترامپ چون یکی از برنامه های حزب جمهوری خواه این حالت حمله و به اصطلاح باور داشتن به پالیسی خارجی نظامی بیشتر است، اونا میخواهید که در منطقه بیشتر نفوذ داشته باشند در شرق میانه. و این خاطر مخصوصا با کشورهای عربی که مناسباتشان خوب است و مخصوصا با ویژه با عربستان سعودی فشارها سر ایران بیشتر خواهد بود. در داخل افغانستان هم خوب یقینا که این فشارها کم تاثیر نیست، اما ما اگر شما افغانستان با عراق مقایسه کنید، جایی که امریکا را میتونه ایران بسیار صدمه برسانه، قسمی که ما شما دیدیم در چند روز گذشته یا در چند ماه اخیر مظاهراتی که در عراق صورت میگرفت علیه حکومت شیعه توسط اکثر سنی ها بودن، اون که اختلافات مذهبی را میتونه زیاد به اصطلاح
بله
بله او بخشی ساسو جرقت است
ما به اون حده که
بله. محترم کوفی صدایتان یک دفعه رفت، اگر جای تلفونتان تغییر بتین باز دوباره صدایتان آمد منتها خوب نیست، اگر جایتان کم تغییر بتین
من های فرمال صدای من شما
میشنوید؟ آله میشنوید ما، ادامه بتین آله بفرمایید.
بله، ما نمی‌فهمم چقدر صحبت‌های ما را گرفتیم، اما می‌خواستم بگید که با توجه به این که ما در افغانستان آسیب را که مثلا عراق داره و اختلافات مذهبی را که داره و اکثریت اونجا در عراق تشیع هستن که سالها توسط حکومت سنی ها به اصطلاح حکومت شدن، در افغانستان ما این اختلافات به پیمانه عراق نداریم، از اون زاویه هم آسیب ما کمتر از در مقایسه با عراق. اما خب مخصوصا این که ما در آستانه امضای توافق امریکا و طالبان هستیم، یک نگرانی که وجود داره این است که ممکن است چیزی را که آقای خلیلزاد هم دیروز گفت، ممکن است با توجه به این که امریکا میخواهد از عراق بیرون شود، حضور نظامی خود کم بسازه یا
مال. محترمه فوزی با صدایتان رفت. همکار ما دوباره اگر تلفن بکنه آقای طاهر روشن تا وقت با آقای فضلی صحبت ادامه میدیم. فضلی صاحب محترم، یک سوال که ما میخوایم طرح بکنیم ایست که در طرف افغانستان یک پراگندگی موجود هست، یعنی افغانستان چی باید بکنه که این پراگندگی سیاسی از بین بره؟ احزاب مختلف سیاسی، مثلا گروپ های مختلف، وزارت امور سال،
حتی شورای حکومت دنن داخل که فرن او بخشی نظر سب دی ایران پا ارتباط،
بله،
اجرای ریاست یو قسم اعلامی خبر کرده، جمهور رئیس بل رقم اعلامی خبر کرده، پا کار داوسی یو شی،
بله، امی پراگندگی را اگر جلوش گرفته نتانن در هیچ موضوع به یک نتیجه رسیدن شاید مشکل باشه. چی میگین فضلی صاحب، پراگندگی چطور میتونه از بین بره در افغانستان صاحب؟
مننه. واقعا هم مخکې ما دې ټکی ته اشاره درلوده، یوازینی شی چې موږ د کامیابۍ سرحد ته رسوي هغه همدغه بې اتفاقي ده چې سره راټوله کړو او اتحاد او اتفاق ته سره ورسیږو. که چیرته موږ په همدغسې وضعیت کې قرار ولرو لکه اوس چې دی، دا به لیرې نه وي چې د دغه نظام په ځای باندې به داسې څوک حاکم کیږي چې بیا به دوی خپله وایي چې کومې غلطیانې زموږ سره تکرار شوي وي، باید په خپل وخت باندې مو هغه ته د حل لار پیدا کړی وای. دا نه تنها چې د افغانستان نه د باندې بغیر افغانان نور خلک د افغانستان و دغه وضعیت ته ګوري، هغه څوک چې د افغانستان دوستان دي هغه پریشانه دي، چې او دښمنان دي هغه خوشحاله دي. د نن په افغانستان کې هم د ټولو خلکو سره وسلار ورکړه، په عامو خلکو باندې، په غریب غوربه باندې دومره بد تاثیر شوی دی. تاسو باور وکړئ چې هیڅ کار ته زړه نشي شکولای. د هرې ورځې په تیریدو سره وضعیت خرابیږي. خو ښه خبره به دا وي چې ما مخکې موله چې څومره ژر کولای شو چې د انتخاباتو یو یا نتیجه یا منفي یا مثبت یو شی راووزي چې بالاخره خلک د دغه بوران نه ووزي، یو داسې مسیر باندې روان سي چې هغه د خلکو امیدواري زیاته کړي. زموږ سره اوس دلته دوه درې مشکلات دي، او چې د دغو دوه درو مشکلات سره هم د افغانستان حکومت لاسو ګریوان دی، هم ملت. اولنی غټ مشکلات دا دی چې اوس په سیمه کې جنگ دی، د نن په افغانستان کې، چې افغانستان روزمره هم د حکومت د خواسته هم د طالبان د خواسته یو بل قرباني ورکي، هم امریکا هلته بیا برته د سولې خبرې روانې کړي دي. څومره پر چې زما معلومات دی، ان شاء الله ولادي چې دا روانه ونی کې به د امریکایانو او د طالبان درمنځ کم تفاهم چې سوی دی هغه به لاسلیک کیږي. دا چې څه مادي پښکې ځای سی وي او کوم جین لیدل شي دی هغه به یعنی وخت ثابت کیږي.
تاسو د حکومت له رسمي دریز ده خبرې کوي چې راتلونکي ونی کېدې شي چې د سولې خبرې وي موافقه ته ورسي، او کدا وځي تر حد ده دا خبره؟
دا زما بل نه، دا زما معلومات یا غد ما شخصي نظر دي چې تاسو سره وړاندې کوم. حکومت به بیا په دې باندې خپل تصمیم نیسي چې کله مذاکرات ته پر آیا ټاکي، خو اول په لومړي قدم کې باید امریکایانو او د طالبان ترمنځ مشکل حل شي. خو دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. در هغه ځای پر چې معلومات لرم، ته د امریکایان د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دي، صرف د طالبانو پات دي چې هغه څه ملاحظات پکې لري. نو دا ممکن د چ په روان ونی کې دا موضوع محل سي. دا نو وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کوي او خپل رسمي استاد
البته په همدې برخه کې
مذاکرات دا هم یو فضل د چال کیږي.
بله، د لپاره سلا وريدونکو سره دا معلومات شریک کړم. نظر صاحب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد له دفتر سره ارتباط نیولې او هغه ورته ویلو چې سروس پورې لا رسمي خبري نه دي شوې.
بله،
نو چې په دغه حالت کې یو ویلو کېدشت چې د سې جر کوم څوونی شي. خو په هر حال خدای دې وکړي چې یو څو شي مخکې یو اوریدون کې حاجی صاحب توخی هم له هغه نه ل شاجوی دا خبره کوله چې د ایران او امریکا خراب روابط ممکن د سولې خبرو ته ګټه ورسوي. نو خدای دې وکړي چې د سولې خبرې یو خاطر روان شي، د سنشته چې لکه تیر کلونه چې په ژمه باندې د سولې خبرې ګرم شي او په وړي کې جنگونه تاو دي.
منته همیشه دعا کړم ریم 40 سال دعا کړم ریم یو روز ان شاء الله دعای ما توبې ما قبول خواهد شد. به هر حال همدر صاحب محترم یک موضوع است که
دغه وضعیت هم داسې دی.
بله
بله
مال دا وضعیت ته چې وسړی ګوري امریکایان خپل ګټ لټي او د سیمه هوادونو خپل ګټ لټي.
طبيعي خبره ده
دې تر ورسېدي
خو هیڅ څوک په دنیا کې نه
ډیر اقدام کوي
او بخشه په ټوله دنیا کې د څوک نشته چې خپل ګټ ته نه ګوري، حتی انفرادي اشخاص
یو ورځ دوی حملن د جنگ میدان ته یعنی دریم جنگ ته داخل شول.
زما مطلب دا
دی چې ایران سره په سیمه کې نظامی جنگ ته داخلي دي.
خیر نظامی جنگ خواغه د ترامپ
له خبرو کوشش هم دا کی چې بوله د سی واده.
بله د ترامپ له خبرو رس ښکاری چې دوی جنگ ته نه داخلي شي. او د امریکایي تحلیلګرانو خبرم له تاسو سره شریک کړم، یو غوښ له سی ان ان سره بیګاډیر باسونه په دې برخه کې اکثر په دې باور و چې امریکا جنگ ته ضرورت نه لري سره ایران سره یو کې، ځکه د ایران جمهور رئیس په خپل وای چې په تیرو دوه کلونو کې مو 200 میلیارډ ډالر د امریکا د بندیزونو له خاطر تاوان لیدل دی. د تحلیلګرانو باور پدې و چې چرته دوه کال نور دغه وضعیت دوام وکړي ایران له اقتصادي لحاظه په خپل تر ډیر فشار لاندې راتلی شي.
خو خیر برازي کوي سخنان ما بله. یک نتیجه خوب برای فضلی صاحب اجازه تن آقای همدرد یک موضوع است کله ما از منافع صحبت میکنیم که فلانی مملکت منافع خود داره فلانی منافع خود داره، یعنی همسایه را کل منافعش میفهمیم، مگم همین منافع خود ما در بین گم است؟ ما چرا سر منافع خود ما یعنی مردم افغانستان رهبری افغانستان خود منافع ملی یا منافع اولیای ملی افغانستان یک مثلا نشانی نمیکنه و کل ما را یاد نمیتکنه؟ در قدم اولی نیسته، در قدم دویسته، کل ما عین نگاه پا در هر جا گرفتیم بگوی مال هیچ معلوم نیست که چی میگه. مثلا ما شما غیر میگیم که فلانی رهبره تو گفت فلانی رهبره تو گفت، مگه هیچ معلوم نیست. از خود رحمدر سیب شما چی پیشنهاد میکنیم؟ به طور مثال در بسیاری از ممالک میگن خط قرمز ماست، یعنی چیز اول بیرق ما مچه متر شود دیگه اتشوه کل مردمش از سالگی تا 70 سالگی امو منافع اولیای ملی خود میفهمن، در پشت از او استاد میشن، از خاطر از او خون میتن، کشته میشن، شهید میشن، از این قبیل مسائل. منتها از ما شما یک قسم گد و گم واریسته سب چطور میشه هم در سب که سرزمین یکم صحبت شود که صحیح بفهمی میگه پاره؟
جناب نظر صاحب امور خم که شما گفتین بالکل یه گنگ است و برای ما هم گنگ است و علتش نمی است که ما خود ما به حیث یک ملت هر کسی که است، از اگر هر قومی که است و هر مذهبی که است، به حیث یک ملت برای خود فکر نکردیم به خاطر ای که برای منافع ملی، یعنی منافع ملی چی است؟ منافع ملی برای ما قانون اساسی ما تعریف کرده و برای ما ترسیم شده، ای تو نیست که در مقابل قانون اساسی یک چیز دیگه ما بیاریم و بگیم که اینمی منافع ملی ماست. اساسی قانون افغانستان هر چیز ترسیم کرده، برای ما گفته که اینمی دوستتان است، اینمی دشمنتان است، این قانونتان است، جرم کنین به زندان میرین، کسی را بکشین اعدام میشین و همه مسائل است و در مسائل خارجی همچنان است. لیکن حالی که قوانین مختلف وجود داره، قانون اساسی وجود داره، ما که به این عمل نمی کنیم، ما که به این وفادار نیستیم، ما که به جایی که وفادار به منافع ملی افغانستان باشیم، وفادار به قانون اساسی کشور باشیم، وفادار هستیم به منافع ملی پاکستان، وفادار هستیم به منافع ملی ایران و روسیه و امریکا و چین و اینا هستیم، پس در اون صورت هستند که در بین ما یک شکستگی و یک ورشکستگی خیلی عمیقی و ژرفی به وجود آمده. پس به این اساس هستند که ما خیلی زیاد به کار ضرورت داریم تا که از سر، از اول سر، از مکتب شروع نشوه، برای ما ایرایات داده نشوه که سرود ملی ما یی است، بیرق ما یی است. چرا برای سرود ملی ما باید به پای بیستیم؟ چرا بیرق ما سه رنگ است؟ چرا منافع ما یی است؟ چرا مثلا میگم چرا پاکستان دشمن ماست؟ مثلا چرا فلان کشور دوست ماست؟ چرا ما اگه این کار بکنیم این از مکتب شروع میشه. شما ببینین در امی 40 سال گذشته در افغانستان همین نصابی که به وجود آوردن، نصاب تعلیمی، یک کسی آمد یک نصاب برای ما تشریح کرد، او آدم که کلان شد با یک فکر کلان شد، مجاهدین که آمد دیگه چیز تشریح کرد، او آدم دیگه چیز شد، طالبا که آمد اون نصاب تغییر داد یک چیز دیگه شد، و این میال 18 سال دیگه که است یک چیز دیگه است. پس به این اساس است که ما یعنی یک حالت معیاری و استاندارد هم برای خود نداریم. در او حالت است که ما به این مسائل دوچار هستیم و از ما هر چیز گم است. اگر نه در افغانستان این چیز وجود داره، ما فکر کنم که سیاست خارجی در افغانستان وجود داره، در وزارت خارجه ای است، در ارگ است، و کارانای ما میفهمه که چطور برخورد بکنه اگر اینا بتانه که برخورد بکنه. لیکن اگر اینا با مسائل شخصی، با مسائل گروهی، با مسائل مذهبی و زبانی اینا گره نخورده باشه و اعلامیه شخصی برای مسائل مختلف نته، ما فکر میکنه از اونا جلوگیری بکنه و باز در فکر به قدرت آمدن اینا نباشه. ما فکر میکنم که به یک نتیجه میرسیم. لیکن اگر اینا این فکر بکنه که خب ما اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت ایران، اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت پاکستان و چین و روسیه و امریکا، بس سبا هستن که اینمی کشورها ما را به حیث حاکم در یک کشور معرفی میکنه و امرای ما کمک میکنه که در 40 سال گذشته بدبختانه از ببر کارمل گرفته تا به امروز اموتو شده.
بله مننه همدرد صاحب. د افغان بیسیم شرکت لاله یوش مروریدون کو د خبرونه په ارتباط سیمسونه راسته ولید، سیمسونه زیاتی یو دوه بیل اوریدون کو سره شریکم. دین محمد احمدی له کندهار لکی ایران په افغانستان کې مداخله نشي کولای. عبدالرحمن له کابل پر استول سمس کې لیکلي دي د ایران او د امریکا د روابطو خرابېدل د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کاروي. او حمید الله پر استول سمس کې لیکلي دي که چیرته د امریکا او ایران روابط بهتر شي ممکن د افغانستان د سولې په خبرو یې مثبت تاثیر وي. نظر صاحب د خبرونه تقریبا ورستوي څو دقیقې نشته شي، د دې خاطر چې خبرونه راټول کړو فضلی صاحب کدی تراشو ستاسو په باور د ایران او د امریکا روابط چې څرقم کوم حتی تر اوسه پورې رسیدلی دي، دا د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر کولی شي او څنګه کېدی شي چې افغانان د سولې کله ناکله له اختلافاتو هم یو هیواد کولی شي چې د خپل سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي؟ افغانان باید څوک او د سولې وزارت په دې برخه څه کوي چې د سولې کارونه مختلف شي؟
واکن هم تاسو وګورئ چې د ډیره وخت سره ایران، امریکا یو رقم ساتلی وو، د خصوصا سعودي عربستان او نور عربي مملکو ته چې دوی په ډارول دوی تخپل منافع درلود، هغه د لاسه کول خصوصا د تیلو لپاره. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، کله کله داسې حوادث هم منځته راسي چې د دوو هیوادونو په منځ کې یو منفي ټکر منځته راځي، یا مدرحیم هیواد هغه مثبته ګټه جیني اخلي. ما مخکې هم تاسو ته وویل مال که چیرته امریکا د ایران سره نورم د جنگ حالت ته نږدې کیږي، دوی مجبور مکلف دي چې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین یا طالبانو ته به د سولې لاس ډېر ژر ورکوي، ځکه دوی نه غواړي چې په درو جبو کې وجنګېږي. هغه هم که چیرته دوی د افغانستان د خاورې سه په ایران باندې فشار راوړي، نو د دوی لپاره دا ډیر اړینه ده چې دوی به یو موافقې ته رسیږي د طالبانو سره، او بل اخره به طالب ودی ته مجبور کړي.
دلته بیا بل سوال ده، فضلی صاحب،
یعنی دلته یو دریز ولري.
بله فضلی صاحب، د لکه څنګه چې تاسو صلح تشریح کوي، دا د افغانستان د حکومت دریز نه ده، ځکه چې د افغانستان حکومت دا وایي که طالب له امریکا سره سولې موافقه وکړي نو افغانستان څه شو؟ نو دا سوله خو هغه سوله نه ده چې هغه ولسمشر اشرف غنی ټینګار پی کوي چې د پایدار سولې غوښتنه یو. مثلا امریکا له طالبانو سره یو موافقې ته ورسیده، امریکایي قوا ووتلې، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بیا هم که چېرته ټول موضوعات په اوله کې حل نشي، افغانستان بل خدای مکړلې وي بلې اوږدې جګړې سره مخامخ شي، لکه څرنګه چې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته افغانستان خصوصا په کابل او شهرونو کې سختې جګړې وشوې.
کوم سوله یا
تفاهم چې د امریکایانو د طالبان درمنځ کیږي د افغانستان د حکومت یو شرط هم دا دی چې طالب د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او نتیجې ته برسیږي. که چیرته طالب او امریکایانو سول سره کوي مذاکره پای ته رسیږي په نتیجه کې امریکایان وځي یا مثلا ټول وځي لږ وځي څومره وځي طالب برته په سیمه کې حاکم کیږي دا خو طبیعي خبره ده چې یو دوم جنگ د پاره لار خلاصیږي. اما در کوم ځای پر چې زه معلومات لرم د افغانستان حکومت مکمل په جریان کې دی دغه مذاکراتو، خو چون خبرې د امریکایانو د طالبانو درمنځ روانې دي ډیر وخت ونیوي نو بالاخره هم به داسې یو نتیجه جنه راوځي چې هم د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان ملت ته هغه سوله په لاس ورځي چې کله دوی ضرورت ورته لري. دغه ضرورت هغه ضرورت دی چې یوازې نه طالب ورته لري نه د افغانستان حکومت په مجموع کې ملت ورته لري. اوس خو ملت قرباني دی، حکومت هم مجهز دی د امریکایان د خاص سلاح و مهمات و امکانات ورکول کیږي او طالب هم د سیمې د منطقه سه امکانات ترلاسه کوي. خو امریکایان نه غواړي په دغه صورت کې چې تاسو ته معلومه ده چې زایدان هغه سیمه ده چې د افغانستان سره غټ سرحد لري او اکثره هلته سنیان اوسیږي. دا اوس هم عملا د طالبانو اکثریت نظامي قمندانان ډیر په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. نو که چیرته امریکایان غواړي چې د افغانستان موضوع حل کی بیا د ایران سره غټ جنگ ته ځي یا مثلا په دوی باندې بندیزونه لګي یا مثلا بل اخره یو مذاکرات سره رسیدل، د دوی د پاره یو ځینې یو خند دغه په مخ کې پروت دی ځکه افغانستان د دوی د پاره یو ستراتیژیک موقعیت دی چې اول د طالبانو او د افغانستان د حکومت او خصوصا د امریکایانو سره دا لنجه حل کی دا چې په سره کم حل کولای شي. هغه د خپل حکمت په کار هچي چې څنګه راغلی او په کومه بانه راغلی او جنگ هم په دغه یو بانه باندې ختمولای شي. د افغانستان د حکومت موقف خو معلوم دی چې هغه د یو پایدار سولې او یو ملي سولې د پاره هلې ځلې کې خپل طرحه وړاندې کړې ده. اما امریکایان وایي چې زما جنگ په سیمه کې طالب همیشه دغه خبر کوي چې زما جنگ ستا سره دی نه د افغانستان د حکومت سره. که چیرته ته زما سره موافقه ته رسیږي زه د افغانانو سره بالکل یعنی په یو اونۍ کې کېدلی چې لس واره کښېنم. په دې کې په دغه موافقه کې یو خاص ماده هم دام ده چې دوی به د افغانستان د حکومت سره موافقې ته رسیږي او مذاکرات به شروع کوي.
مننه فضلی صاحب.
بله خب همدرد صاحب محترم، یک جنبندی بکنین برنامه را صاحب، چی باید شوه که در این سال بخیر از این مدقل از مذاکرات سال یک نتیجه خوب برای یکیم؟ ما گفتیم در مسئله موقفگیری غیر از مسئله ملی در مسئله سیاسی همی مسئله سال هم یک قسم هر کس یک پیشنهاد خود ارائه میکنند. در این مورد چی باید شوه؟ به طور مثال سر پاکستان گفتن فشار اگر نیاید این مسائل به نتیجه نمیرسه. حالا سر ایران خونه یک ذره فشار آمد، ببینیم چی میشه. منتها سر پاکستان هم یک کمک فشار از او خاطر فشارهای سیاسی
است. ایران بنیم فشار راغه از این کسان وای چوبس به ایران لطالب سر همکاری زیاته که یعنی آخه فشارم قصه خرابه شده دوله.
این فشار ها چطور خواهد چیزه بالا گسته سر پاکستان باز فشار بیاره باز چین خواهد ماند باز سر ازو چطور فشار بیارن باز چین یک طرفه بکنیم سه باز دوستون روسیه میمانه باز او رو چطور کنیم. این فشار هم یک قسم از سیب چی میگن هم در سیب؟
اول خویی است که ایالات متحده امریکا نتانسته و نخواسته که در 18 سال گذشته بالای کشورهای منطقه فشار بیاره، به خصوص کشور پاکستان که خیلی در مسائل سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره در افغانستان فعال هستند. اینا نخواستند یا نتانستند که در 18 سال گذشته، من خود فکر میکنم که نخواستند به خاطر که وقتی که قاسم سلیمانی را به خاطر ای که اینا مظاهرات را طرح میکنند و چند گروه های که شیعه هستند در عراق اینا همکاری میکنن، وقتی که اینا را در عراق میزنن و این دوستشان است که در مقابل داعش امرایشان شانه به شانه داعش از بین برده بودن، قاسم سلیمانی با امریکا یک جای و اونمون نفر از بین میبرن. لیکن این طرف در 40 سال گذشته شما ببینین، به خصوص در 18 سال گذشته ببینین که پاکستان در مسائل صلح افغانستان و در مسائل جنگ افغانستان کدام کارها را بود که نکرد. لیکن ایالات متحده امریکا جناب ترامپ صاحب یک روز کې اسخاو می خزا یک چیز میګه یک ټویټ میکنه دیګر روز کې می خزا دیګه چیز میکنه و او فشارهایی کې بالای پاکستان بود و ورداشته شده حتی و نظامیایی کې تقریبا یک سال پیش کې اونجا و ټریننګ میدید در ایالات متحده امریکا وره کې بسته بودن پس باز کردن و دیګه
البته دا اول ګام ده هم در څه دل خطر سي اوریدون کې یو بخشه دل خطر سي اوریدون کو سره غلط معلومات شریک نسی د پاکستان باندې کوم بندیزونه د متحده ایالاتونو هغه خپل ځای دی یوازې پاکستانی پوځیان کول شته په امریکا کې وروزل شي تاسو له سن خپل خبرو ته ادامه ورک
خو یعنی دا لومړی ګام تر دې وروسته دوی نور ګامونه مخلي کوم اقدام ګوري زه خبره درته وکم شی بر صاحب زستس نه پښتنه کوم د امریکا د افغانستان ته د چش په خاطر راغلی و اوسامه بن لادن په خاطر باندې د اوسامه بن لادن په بټاباد کې پیدا شو په بټاباد کې پیدا شو الته عملیات په وکړل زه درته وایم چې د پاکستان مقابل کې امریکا کوم اقدام وکړ خالد شیخ محمد تاسو ته بهتره معلومات
درته کوم چې دله پرو بله
همدارسه کوم ځای کې پیدا شو همدارسه محترم وخت کم مون برای کی ترامپ د انځ نس کې جواب شوم
پر د څه داسې وایي چې الته رښتینه نه ده
ما تاسو خبره
رښتینه نه ده امریکا رښتینه نه ده امریکا رښتینه نه ده
اوهو تاسو خبره به دقیقه وي ما مطلب دا و
چې امریکا رښتینه زه درته وایم چې دا ټول مسائل کنټرول ایدل
خو خیر باشه خب فضلی صاحب شما یک جنبندی خوب بکنین برای که بیلانس در برنامه برقرار شوه یک جنبندی خوب بکنین که بریم بخیر صاحب
تشکر واقعا هم باید مشتول کوشش سره وکړو که سیاسیون دی که د نظام غړي دی په اتحاد او اتفاق سره ټول ته دا شی واضح دی لکه مخکې چې تاسو ول هر سړی خپل ملي ګټې پیژنې هم یې لوستلې دي هم یې لیدلې دي دا چې عمل نه پکې یا عمل نشي پکولای هغه بیا ځان ته باس دی خو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې راتلونکي ونی به د افغانستان لپاره یو د خیر ونی وي او خدای تعالی دې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله راولي چې ټول افغانان سره راټول شو او په مجموع کې د الله پاک د ټول اسلامي نړۍ سره دغه جنگ ختم کړي چې امریکایان هم بر تخپل هیواد تستانه سي او مسلمانان په خپل هیوادونو کې پاتې سي او دا د الله نه غواړو ځکه بندگی هلې ځلې او کوششونه ډیر وسول هیڅ نتیجه نه ورکوي یا به د خلکو نیتونه خراب وي یا به هغه صداقت او اخلاص نه وي چې زموږ په وجود کې څه سته مهم شی هم دا دی چې موږ د خدای تعالی حضور ته رجوع وکړو او د خدای نه نصرت وغواړو ان شاء الله سوال هم راتلون که در اتحاد و اتفاق هم
به امید دعای شما آمین میگم و برنامه رو به پایان میرسانیم بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور ارسال محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی محترم فوزیه کوپی رهبر حزب موج تحول که تلفون تان قطع شد از اشتراک شما هم یک جان تشکر به دیگه دوستا هم ما تلفون کرده بودیم مثل آقای استاد ودیر صافی و آقای امرخیل و سیلاب تلفونایشان امروز وقتشان خراب بود هیچ جواب نمیداد میگفتن مصروف است بسیار زیاد تشکر همچنان از همکارای ما آقایان ویس کاکل طاهر روشان قادر جلال عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر فردا در برنامه ولایت ولایت حداقل در یک قسمت شمی فهمی ولایت پروان است که نوبت ولایت پروان است پروانیا فکرتان بگیریم باز غیر گله میکنین که ولایت پروان نمیگیریم باز تلفن هم نمیکنین تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان جوان بوتا